ماسپخین یو بج شور جن کو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ 19 پروگرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه له منور شاو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په دې صوبه کې د کورونا وایرس تر اوسه یو مثبت کیس هم مخه تا نه دی راغلی د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس ټیسټ کې د هغه کورونا وایرس کیس تصدیق نه دی شوی او د شام کورنۍ جګړه لس کله نشوه د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر او د روغتیا سانګې سیکرټر د کورونا وایرس په اړه په پیښور کې یو خبري غونډه کې خبريالانو ته تازه معلومات ورکړي دي د صحت سانګې سیکرټر یحیی اخونزاده په نننی خبري کانفرنس کې ویل چې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې یو تن هم د کورونا وایرس د موندلو په خله نه ده شوی خو د ویل چې د ایران نه اتلس زائرین خیبر پختونخوا ته راستانه شوي او د روغتیا سانګه بعد اغوی کورونا ټیسټ کوي نو مولي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د وو نورو مشکوکو ناروغانو د ټیسټونو نتیجې هم لا تر اوسه نه دی راغلي اجمل وزیر په دې خبري غونډه کې ویل چې حکومت به د کورونا وایرس په اړه د صوبایي کابینې او د قومي سلامتۍ د کمیټې په فیصلو پوره پوره عمل کوي او تر اپریل 15 نیټه به ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې بندې وي په ولسی غونډه به هم بندې وي اجمل وزیر زیاته کړه چې د مارچ په 13 د پختونخوا اسمبلی غونډه هم ځنډول شوه او د 500 زیاتو سرکاري خلکو په اجتماع بندیز لګولې ده اجمل وزیر زیاته کړه چې د صحت محکمې ته حکومت د روغتیايي آلاتو د اخیستلو لپاره 1500 میلیون روپۍ ورکوي او د 15 ارب روپو ګرانټ هم د صحت سانګته ورکوي اجمل وزیر په دغه مقول شه د ولسی غونډو د سارنې او د حکومت د نورو ګامونو عملی کولو لپاره د ټولو ځلو ډیپټي کمشنرانو ته پوره پوره اختیارات ورکړل شوی دي د صحت سیکرټر یحیی اخونزاده په دې مقول شه په ټولو صوبه کې په بیلابیل هسپتالونو کې د کورونا د ممکنه مریضانو د ملن لپاره ادم غړې د 1200 ځانګړو کټونو بندوبست شوې ده بلخوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اسلام آباد میټروپولټن کارپوریشن د اتوار بازارونو او یو شمیر سیل ځایونو د نامعلومې مودې پورې بندولو اعلان کړی د اسلام آباد میر شیخ انصار عزیز د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د اسلام آباد په H9 او G6 سیکټرونو کې لګیدونکو اتوار بازارونو باندې راتلونکو نه ورځې نه بند کړل شي او سیلانۍ سیمې لکه دامنیکو پیرسو هاوا چړیاګر او F9 پارک په ګډون یو شمیر نورو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د خلکو په تګ راتګ د نامعلوم وخت پورې بندیز لګول شوې ده د ذکر دا چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وایرس اولنی مثبت کیس مخې ته راغلی دی سپینه ماڼۍ وایي چې د ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس لپاره د تشخیص نتیجې منفي راغلي دي 13 ورځ د ولسمشر ذاتی معالج ډاکټر شین کونلی په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر د معاینو نتیجې یې ترلاسه کړي چې لمخې په نوموړي کې د کورونا وایرس نښې نه دي ښکاره شوې دا نتیجې پاس له هغه مخې ته راغلي چې ولسمشر یو نه مخکې د برازیل په یو حکومتي پلاوي د خوړلو سره د خوراک یو دعوت کې ګډون کړی و د ډاکټر شین کونلی د بیان نمخ کې خبريالانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه خپل معاینه ځکه وکړه چې په فلوریډا کې د برازیل د ولسمشر د یو وفد هغه غړو سره په دعوت کې ملاو شوی و چې په کې د کورونا وایرس په خلی شوی دی په واشنگتن کې د برازیل سفارتخانه ویلي وو چې د دغه هیواد چارج دی افیرز نستور فورستر چې کله ولسمشر ټرمپ سره ملاو شوی و نو په هغه کې د کورونا وایرس د معاینو نتیجې مثبت راغلي وي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران سرکاري ټلویزیون د دغه هیواد د صحت د وزارت د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کورونا وایرس له امله نور 90 کسان مړه شوي دي تازه مرګونو سره په دې هیواد کې د ناروغ کسانو د مړو کېدو شمیره 411 تر رسیدلې د چارواکو په خبره په دغه هیواد کې تر دا مهال 2009 کسانو کې د دې ناروغۍ په خلې شوې خو بل خو اعتراض کوونکی وای چې ریښتون شمیره زیاته کېدلې شي په ایران کې چارواکو سلګونه سکولونه کالجونه او پوهنتونونه تړلي او په ولسی حکومتي مذهبي کلتوري او هر ډول غونډو یې بندیز لګولې ده په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه په دې هڅو کې دي چې څنګه د کورونا وایرس د خورېدو مخه ونیسي، تر مارچ 14 پورې په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو شمېره 1.5 لک نه واوړېدله. بلخوا په چین کې چیرته نه چې د دې وایرس خپرېدل شروع شوي وو، د رپورټونو له مخه تازه اغېزمنو کې کمی راغلی، خو په یورپ کې د دې وبایي وایرس نوې سلسله مخې ته راغلې ده. د سپین نه تر روس تر حکومتونو پورې په دې هڅو کې دي چې پولې وتړي او د خلکو په ګڼه ګوڼه راغونډېدو د دې مقصد لپاره بندیز ولګوي چې د کرونا وایرس مخنیوی وشي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د څېړنو مرکز چې د صحت د نړیوالې ادارې او د رسنیو د رپورټونو په بنیاد په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس نه د متاثر شو شمیرې راغونډوي، وایي د رواني میاشتې 14 په ټوله نړۍ کې د دې وایرس نه د اغېزمنو کسانو شمیره 1,53,000 نه واوخته، چې پکې 15,979 مړه شوي دي. او بل خبر ده چې د شام کورنۍ جګړه 10 کلنه شوه. په دې جګړه کې د شام ولسمشر بشار الاسد ته د روس او ایران پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه دی. د شام دغه کورنۍ جګړه د 2014 کال مارچ په 15 هغه مهال شروع شوه چې د بشار الاسد د اوږدې واکمنۍ پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل. په دې جګړه کې خواوشا 3,00,000 خلک وژل شوي. امریکا او غربي نړۍ د بشار الاسد د مخالفینو ملاتړ کوي. روس او ترکی هڅه کوي چې په دې هېواد کې د ډزبندۍ موافقه دوام وکړي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه موریدونکو له منور شاه ووریدل، او په دې خبرونه کې به هم د تیرې غي په سیر تاسو لپاره مونږ یو د مشال رادیو اونیزه خبرونه راوړیدل. کچې مو درته ویل په تیرې خبرونه کې هم اوریدونکو چې مونږ به څنګه چې د خپل پروګرامونو ترتیب وو زمونږ خبرونه به رپورټونه به په خپل ټاکلو ورځو وختونو به ونیس پروګرامونه مونږ تاسو ته وړاندې کول. هغه څنګه هغه شان نشو کولای په دې چې دلته د کورونا وایرس مسله ډېره حکومتونو همداراز خلکو جدي نیولې ده. زمونږ کمپنۍ هم دا پریکړه کړې چې کم همکاران زمونږ ملګري دفتر ته راشي، نو د هغې له وجې مونږ د خپلو خپرونو ترتیب هم هغې کې هم تر ډېره بدلون راوستی دی. نو په دې خپرونه کې مو هم ستاسو لپاره د مشال ریډیوي مجله خپرونه راوړې ده. دا خپرونه تاسو مخکې هم اورېدلې وه، نن بیا په تکراري توګه واورئ. او جوړونکی یې نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې په 1550 غنه کې درته ز نجیب عامر هرکلی وایم. دا ونه په جلال آباد کې د شهباز خبرندوی ټولنې لمشر شهباز صافی سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې لاره د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه تر سره کړي دي. بیا به په بلجیم کې میشت ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوختي. همدارنګه د خبرونې روستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادره کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوې دي.
خیر دې ز کله ونه شوم مغربا پر پر کروستا خایست خومی جانا زخمی زخمی
د نن دا ور د کتابونو د چاپېدون هم وړاندې تللې او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړې خبرېږي. سو کال وړاندې پورې د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه و تر دې چې کده مشهور لیکوالو اثر به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس دا سینه ده په نن دا ور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خبرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوې آثار خبروي. د دغه خبرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خبرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغه خبرندوی ټولنې مشر شهباز صافی سره خبرې کړې او په سر کې متری پختلې چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نمخ کې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو. راځو تاسو لمړنۍ پوښتنې ته. اسې خو په دغه 13-15 میاشتو کې زمونږ د ادارې شهباز خپرندوی ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي. خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د تو درکلی سره مخ شوي دي. کاپر جانان، ته د غوږونو والی مه خرڅوه. مینه او مننه. زه د درد ته ټپې وایم. د ډیوې لاندې تیاره ده. د شګو مزل، میکده، بڼور سترګه، نیمګړی مینه ناول، د مینې قاتل ناول، لمسکاله تر دې حاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوه بابا لوړی ماخام دی. شیری غورچانډې چې په لرو بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شهباز صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غور چاڼ چاپ شوی تازه تازه که په دیړه زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بله، زما وړوکی زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غور چاڼ دی. هغه داسې ده چې زمونږ خپل کتاب پرونځی دی او د لرې اوبرې پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شعري ټولګې پکې شته دي. زما زوی چې دی سلیمان سرباز صافی د دغه کتاب پرونځي چارې پر مخ وړي او د بلې خوا د شعر او شاعری سره ډیره مینه لري. دغه لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي او په مشورو کې هم ګډون کوي. خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډ ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼې دیوه بابا لوړی ماخام دی چې په کډلر یو برې پښتونخوا د 103 شاعرانو غوره شعرونه راټول شوی دي. د چاپ غاڼه سنبال کو او بازار تم را رسیدلې ده. په لرو بر پښتونخوا کې په هر وړو کې او لوی په کتابپلورنځي کې مینوال ترلاسه کولای شي.
تاسو خو له ننګرهار فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کمی خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځای نه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بله، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی، په بل ایس ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندوی ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، ایار خپرندوی ټولنه، ختیځ خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بیلابیلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه. او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي یا لنډې کیسې.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستن کې هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ شعر دی که د ناول دی. خو زما په اند شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي، چې بیلګه د محمد ګل منصور کافر جانان دی چې په لنډه موده کې پوره 10 ځله چاپ شوی او خپور شوی دی او خلکو خوښ کړی هم دی.
شابر صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسو د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروي کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کولی دی، تر دې دمه هم پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی او شعري ټولګې. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
چپ سر درتا
صافی صاحب نن سبا خو د سوشل میډیا دور د شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې، نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې زر کتابونه چاپ شول هغه به په کال یو نیم کې نه خرڅېدل، اوس چې د شپې کتاب چاپ شي سحر لوستونکي ترلاسه کوي او ورپسې ګرځي چې هر زینوي دا کتاب پیدا کوي او خپل ادبي تنده پرې خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری لری ملکونو تم ځي، خلک خوښۍ ځکه لری لری ملکونو نه هم په د فوسټ باندې لیگل کیږي او غوښتنې کیږي او خلک غواړي. نو د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت دی چې کتابې د پښتو کتاب خاص کر تر ډیره لری لری ځایونو ورسوه.
دا شاباس صافی چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګه شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثار ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه د خبره کړي، حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمره شاعري خو به نو خامخا کړي وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلې یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیر مننه امیر صاحب کورم ودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه وه، فکر کوم چې په وم متم سیم په هغه وخت کې موږ په لیسو کې مشاعرۍ کولې، په مکتب کې مشاعرۍ جوړولې، همداسې په ټولګیو کې وې، الف سیم په بی کې کولې، بی به په الف کې، کله دغه شان ګروپي مشاعرۍ به موږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره په کار دا و چې موږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل، نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې و هغه د جلال مرخیل شاعري و چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه او لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره و. نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده و، نو هغه نه بیا زه متاثره شوم او همداسې شعر سره مې نورم علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کال چې یو مسافری شوله، بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیض باندې بیا مې وغوښتل چې شعر ولیکم،
جابر منظر صاحب ډیر مننه. کاوریدونکو ته دا مو وای چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعری دوی لوستي ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر هم کتاب لا نه دی چاپ کړی، نو ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم. خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده، همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دا چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی او که دا چاپ هم کمه نو دا به تکراری شي یا بدای. خو بل دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله که برابر شو خدای کول او وخت را ورسید انشاءالله. دا مې ورمانم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
Oh, oh, oh.
تاسو د ځوان کول شاعرۍ ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی یا په اصطلاح ډیر ځلې دلې دي او خلکو د هغوی شاعري ډیره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او د غستر شاعران وروسته د پښتو تر ډیرې مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لر دوی نه وروسته چې هغه د ډیرو خلکو د خوښې وړ وګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یو لسیزه کې، په دې اخیر لسیزه کې پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډیر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو. ډیر زیات شاعران دي د کوزی پښتونخوا، د بری پښتونخوا کې هم دي شاعران دي چې هغه په شعر ته یو نوی رنګ ورک، په ډیرو هغه ساده اصطلاحاتو باندې او په ساده کلمو باندې ډیر شعرونه ولیکل. ښه مثال دا دی چې موږ په همدغه ټولنیز میډیا ته اوس وګورو، ښه شاعران، ښه خلک هم د هغوی دغه شعرونه خوښي او په ډیر زیات شمیر مینوال هم لري دغه شاعران. نو زه وایم چې فلحال په نوې دوره کې دغه نوي شاعران یا مې نمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی ښه شعرونه لیکي، او زه به وایم چې فلحال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
سرو لمبود غر غرو دا شور نا دی خبر،
دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم وو بچی لا د ګدر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د ګدر ورو رکی یاد وی دوی په ګدر لا لګی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نہ دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نہ دی خبر سولم وو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرولم وو خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دیتا گناه نشتا سابیرا رو رن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرولم وو
جابر منظر سے مسافرے کی پیواز توپ کی دس ویل کی گی چی شاعری خ کی گی نو تاسو سنگا لدے فرصت گٹا موخی سے دا کنا
بالکل اندر سے مسافری کی پیواز توپ کی خو اتمن شعر لکھل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے یا د اروپایی ژوند یا د دلته ژوند هغه د ډیر زیات مصروفیت دی چې ډیر کم وخت پیدا کیږي سړی شعر ولیکي. زما د خپلې تجربې چې دلته زم کله یوازې شمه کله لږ ودرېږم نو په هغه وخت کې مانه بیا شعر لیکل ویل کیږي زه شعر لیکم خو دا چې زه یا کم شعر لیکم یا نهایی ډیر کم شعر لیکم هغه عمده لامل دا دی چې مصروفیتونه یې دلته ډیر سړی سره وخت نه وي چې کینی فکر وکړي او شعر ولیکي خو مسافري تاثیر لري او اتمن زما فکر باندې څوک ودر دیږي او یو حالات
کولای شئ د خپرونې په دې برخه کې خپل سو شعرونه وړاندې کړئ زمونږ اوریدونکو به ته خوند واخلي
مننه امیر صاحب زما یو دوه شعرونه دي هغه به درته وړاندې کوم په دې لچې ستاسو د اوریدونکو خوښ شي وایي تبه وی خوخی بابا عشق بابا تبه وی خوخی بابا عشق بابا جوان بابا مستی بابا عشق بابا او شوم با کلا ز بیا بی پروا ما شوم شوم با کلا ز بیا بی پروا ما شوم ز بوم شوخی بابا عشق بابا کلم بدی لیدو ته په الله خمار کړم بدې لیدو ته په الله خمار سم به روحي بوا عشق بو او پاتیو هر سرانه پدې باندې پاتیو هر سرانه پدې باندې تا سره دوسی بوا عشق بو او هیڅ نو خو هر سو منظر راته حسنو خو هر سو منظر راتا خواخا زندگی باوا عشق باو او راز ساتا بیاستا لیدل دومره آسانه ندی راز ساتا بیاستا لیدل دومره آسانه ندی په محبت کې تلل راتلل دومره آسانه ندی او عشق می پختو د تر هیڅ کله تیرې دل نه شم عشق می پختو د تر اسکل تیرې دل نشم لخپل ژبې تیرې دل دومره آسانه نه دی او ما ویل ور و برسم خپل انتها پورې می ما ویل ور و برسم خپل انتها پورې می په یو سا غرت ختل دومره آسانه نه دی او کانی دی وکړې بې مکانه او بې ځانه دی کړم کانی دی وکړی بی مکان او بی ځان د کړم اوس می تر ځان رسیدل دومره آسان نه دی او راشه منظر دې زاره چاو دی شو کو ګوري ته راشه منظر دې زاره چاو دی شو کو ګوري ته ژوند ته بیرته ګرځیدل دومره آسان نه دی ژوند ته بیرته ګرځیدل دومره آسان نه دی
زمری سترګش کوي ماشه د وکوین مجد زمری سترګش کوي ماشه د وکوین خدای ستا حجی با دنیا تور د کسبینا مجد زمری سترګش کوي ماشه د وکوین مجد زمری سترګش کوي ماشه د وکوین شیر په بونډ چل گکا مړل سوګی دړو ببر شیر په بونډ چل گکا سپور شغال په پړان دے د زر کو خکار لزینا سپور شغال په پړان دے د زر کو خکار لزینا خدای ښایستا عجیب دنیا تور د کسبینا مش زمری سترګش کوي مشه د وخوینا مش زمری سترګش کوي مشه د وخوینا دم د لندن لور په سرو رخمو کې ناست د دم د لندن لور په سرو رخمو کې لور د لو شیر شالورې بلاسته لوت زین لور د لو شیر شالورې بلاسته لوت زین خدای استا عجیب دنیا تور د کسبینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا سردر افغان ټیټ سترګې ناسته مست مغرور سردر افغان ټیټ سترګې ناسته شرم داسې شرم چې شرمونه شرموینا شرم داسې شرم چې شرمونه شرموینا خدای ستا عجیب دنیا تور د کسبینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا خدای ستا عجیب دنیا تور د کسبینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا مش د زمری سترګش کوي مشه د وخوینا.
دغستاني شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د وی مور کیسه کوي چې خپل زوی توای زوی ته چې وډو کې وی خبرې دې هم نشوي کوله ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پویدم اوس چې لوی شوی یو شاعری نو ته چې کومې خبرې کوي زما پر سر نه خلاصیږي. په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو. د خپرونې دا وروستۍ برخه مو د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده. رسول حمزه توف په دې کتاب کې په یو جانانه انداز کې د خپل کلي چم وطن او نړۍ کیسه کوي او دا ټول په یو طلایي زنځیر لکه د غاړکۍ د تار د یو بل سره غاړه غړۍ کوي. نو زما د غسان واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. ښه وختونه ولرئ. زما د ژوند مده به دومره اوږده نه وي. په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه جمپرونه پتلونونه او بوټونه استعمالوي. خو د شاعرۍ د ژوند موده مختلفه وي. د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم ځکه چې کیدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یوه پخوانۍ ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نه ولې وه. دغه ونه په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپل سترګو لیدل دي. د خلکو کالی کله لوی او کله هم واړو، همدارنګا کله یوګدې چپنې غوستې او کله هم لند کوټونه، کله پوزي خولې په سر کړي او کله هم اوګدې خولې. خو د سیړې دغه ونه تل دغه بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ. خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی، زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې با صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې اندوانې ظاهري بڼې ته کتلی او خوخه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلی چې هغه په منځ کې سپین او بې مزې ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه، خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویلیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را تابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغه هلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډیر په جمع او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندور خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شاه او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده الګ په تیرو دریو ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچان سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه همداسې سربه هم وه، او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سایه چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو دریو ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د ناوې سترګې عین او غین وې، او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویې له بل ځایه راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه یې خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پرېښود او خپل کلي ته راستون شو. زه داسې فکر کوم چې ابو طالب د کیسې په اورولو کې به یو څه د مبالغې نه هم کار اخیستی وي، خو بیا هم کتاب که ښه نه وي نو که ښایسته ډیزاین شوی هم وي څه ګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلو ترې پورته کړل شي، ځکه یوه زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او له هغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نه شو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به ښځو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوع سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړیده چې منی کړي. هغه به ډارېدل چې کدا سی وکړي نو د غرنۍ خزو ازادۍ ته پرې صدمه و نه رسیږي. په درې مونۍ چې هم خزه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولی شان خبره ورته وکړه او په پنځم مونۍ کې دومره جرأت وکړ چې خزې ته ویل ته باید لما سره تاڼې ته لاړه شي. سپایي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک دغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره دې سړي دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده میرمنه گرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلی، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومیږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدمعاش سړی ولاړو. داغه لوی لوی بریتونه او ډارونکي سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د زلولو هنر نه ورزي نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کارې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به څوک وغولوي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروری وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي، او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې به د قفقاز کوم شهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته او رخمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډیره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره قطه د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي.
سوک مل مل آگوندی سوک بخ مل آگوندی سوک مل مل آگوندی سوک مل مل آگوندی سوک دا پیسی دا پار بلتن ندبار میں سوک دا پیسی دا پار بلتن ندبار دادر اب اختیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار دے
کلا بہار میں کلا خزان کلا گل کلا بہار